د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونی زخبرونه کې ستاسو قربه باز محمد عبد درته خراغلی وایي. په نننۍ خبرونه کې مو درته د پښتو ادب د غوړېدا په لار کې د ادبی جرګو مرکو او ټولنو په کردار یو رپورت تیار کړی. بیا به د یو نوي شعري کتاب د خپرېدو په اړه درته یو رپورت ولرو او په آخر کې به درته د ترنم ویونکو شاعرانو سره لنډې لنډې خبرې هم ولرو. رازو لومړی رپورت ته. که یو لور ته د افغانستان او خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو څانګې او پښتو اکاډمۍ د ادب د پراختیا لپاره په سرکاري توګه کار کوي، نو بل لور ته آزادې ادبي ټولنې هم شته چې د پښتو ادب د پراختیا لپاره یې مټې رانغښتي او د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې هفتهواري 15 ورځنۍ او میاشتنیو غونډو په ترسره کولو سره د ادب لمنه خیرازه کوي. وس مهال پلره او بره پښتونخوا کې د آزادو ادبی ټولنو له برکته ګڼ شمیر ځوانان د علم او ادب په جامه سنبال شوي دي. ادبی ټولنو د تیری نیمه پیړۍ راهیسې د پام وړ خدمتونه تر سره کړي. همدې خبرې ته د پیښور پوهنتون د ماسترۍ د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز اشاره کوي او وایي چې زموږ ادبي سټي د همدې ټولنو پیداوار دي او دی هم د همدې ټولنو له برکته د ډاکټرۍ تر حده رسېدلی دی.
نن که تاسو د پښتو ادب دغه وده ګورئ، د پرمختګ ګورئ، دا چې څومره مطلب دی چې پښتو ادب ترقي کړې ده، دا یقینا چې د دې ټولنو په برکت باندې کړې ده. او که دغه ټولنې نه وي نو زما په خیال چې پښتو ادب به په ټپه ولاړ د دې ډېر زیات افادیت دی. که زه د ولسي ادبي نه راواخلم، کلندر صاحب دی، حمزه بابا دی، دوست محمد کامل صاحب دی، دا خلک وو چې هغه یو مکتب فکر دا هم د ټولنو پیداوار دی. او بیا د دې ادب او خیرات ذهن تاسو ته هم معلوم دی. د پښتو ادب زه ډېر زیات ممنون یم چې دغه په ذریعه باندې چې کوم دی نن زه تاته په دغه چوکۍ ښکارم.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې اسیسټنټ پروفیسر روح الله وایي چې ادبی تنقیدی غونډې نویو ځوانانو ته د لیکوالۍ تر څنګ د تقریر کولو جرأت هم ورکوي.
په دغه مجلسونو کې هغه اولنی خلک، هغه ینګ او نوخیز فکر خلک، هغه راشي او هغې ته حوصلې میلو شي. او دغه خلک چې دینو په راتلونکي وخت کې نه صرف دا چې د خپل زړه او د ضمیر او د ذهن اظهار د لیک په شکل کې کوي، بلکې د وینا په شکل کې بیا هم کولی شي. او هغه دغه شاندګي سبا غټو غټو سوسایټو کې او د معاشرتي مسایلو کې او په دغه کې چې کومو ډېر ښه کردار ادا کولی شي. نو لحاظا دا ادبي ټولنې او جرګې او مرکې چې کوم ځای کې کېږي، نو لکه دا خلک انکرج کول پکار دي، د دې چې کومو مرسته پکار ده، د دوی سره چې کومو همدردی او ملاتړ پکار دي.
پروفیسر ډاکټر پرویز ماجور خوښ کې وایي چې اکاډمۍ ته تر ورتګ د مخه یې ډېره کاري تجربه په ادبي غونډو کې ترلاسه کړې وه.
زه خپل کال 1969 کې موږ ادبي تنظیم جوړ کړو. اولس کال مسلسل هغې کې ما کار وکړو. بیا زه پښتو اکاډمۍ ته راغلم. یو داسې تحریک یو ادیب ته ورکوي چې هغه مطالعه جاري ساتي، کتابونه ګوري. لکه دا ټول هر څه موږ کړي وو. زه چې کله اکاډمۍ ته راتلم نو لږ ریډي میډ هم تیار وم، مطلب دا چې مطالعه مې وه.
پېښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ کې ډاکټر محمد جاوید خلیل چې په 1992 میلادي کال په ادبي جرګو د ایم پیل ډیګري اخیستې وه، وایي ادبي جرګو او مرکو نه یوازې دا چې د پښتو ادب لمنه خیرازه کړي، بلکې د ولسي شعور په بیدارولو کې هم مثبت رول لوبولی دی.
چې هغه اولس ته چې کوم خامۍ پکې دي نو هغه هم ورته ور په ګوته کړي او دم ورته دغه کړي چې یاره تاسو کوم قدم اخیستی شئ چې هغې کې تاسو هغه خپل حق هم ترلاسه کوي. او د نورو پښتنو وروڼو چې کوم دی نو هغه په لیک لوست کې هم ورته وکړي او عملي هم چې کوم ځای دا تربیت ورکوي چې او دا حقونه ستاسو دي او دا چې راپورته شي او دا تاسو ترلاسه کوي. نو د ولسي واقعي ډېر زیات خدمت کړی دی.
که د پښتو ادبي جرګو او ټولنو د فعالیتونو خبره کېږي، نو د ولسي ادبي جرګې فعالیت نظر انداز کول به له انصاف نه لرې خبره وي. د همدې خبرې په پام کې نیولو سره د پېښور پوهنتون د اسلامیه کالج مشر پروفیسر اباسین یوسفزی وایي
ولسی ادبی ټولنې لوی لوی غړي چې پای کې حمزه بابا، پاغې کې سیف الرحمن سلیم، پای کې دوست محمد خان کامل مومند، پای کې قلندر مومند، پای کې لطیف وهمی، سمودا قمر راهی صاحب او دغسې نورم ګڼ شمیر خاغلی چې داغي په برکت باندې ولسی ادبی جرګه نه صرف ژوندۍ و بلکې دغه جرګه چې سمره غړي و آغمره نور ټولنې هغه تخلیق کی او هغه د تنقید او هغه د تحقیق او هغه د کره کتنې هغه سفر مخ په وړاندې لاړ او دا نن چې مونږ سوینو نو دا د هغه ولسی ادبی جرګې برکت
د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په خیبر پښتونخوا کې تر 1500 پورې او په افغانستان کې تر 200 پورې آزادی ادبی ټولنې په فعالیت بوختې دي. رازو دویم رپورٹ تا پخوا چې تعلیم د نش برابرو نو په ډیرو کلو کې نالوستي شاعران پیدا کېدل چې د زونو خوې پخوانی او سندرغاړو شعرونه هم ویلي او د زونو کتابونه هم خپاره شوي. خو په ډیرو کلو او بانډو کې داسې ولسی پیلبدیه شاعران هم چې خبرې به یې په شعر ځوابولې چې سم لواره به یې مجلس ګرمولو خو وروسته به بیا نه شاعر او نه هم بل چا دا هڅه کړې وه چې پیلبدیه شعرونه یې راټول کړي وو. اوس چې شاعران زیات شوي او شعري ټولګې هم ډېرې خپریږي نو چې چېرته هم شاعران په کومه حجره کې سره یوځای شي نو پیلبدیها یا سملاسي مشاعري کوي او له تیرو څو کلونو راهیسې چې ګڼ شمېر ځوان شاعران انټرنټ ته لاسرسی لري وخت نا وخت سملاسي مشاعري کوي او په فیسبوک او نورو انټرنیټي پاڼو کې یې خپروي. پیلبدیه مشاعره داسې ترسره کیږي چې له څو تنو شاعرانو څخه یو تن د مشاعرې طرحه په یوه بیت یا یوې مصرې سره ټاکي او بیا پر هماغې طرحې ټول شاعران پرته د قافیې له تکرار نه شعرونه لیکي. په لومړي ځل ځوان شاعر بختیار ساحل هڅه وکړه چې یو شمېر هغه پیلبدیه مشاعرې چې په تیرو څو کلونو کې په حجرو او یا هم په انټرنیټي دیرو کې شوې وي هغه یې د شوګیری په نوم کتاب کې راټولې کړې چې په پښتو کې د دغسې شاعرۍ د خوندي کولو لومړنۍ هڅه ورته ویلی شو. دا چې بختیار ساحل سره څه انګیزه پیدا شوه چې پیلبدیه مشاعرې دې په یوه کتاب کې راټولې کړي دا پښتنه نو مبړی دا رنګ ځوابوي.
دا چې مونږ اوریدلې هم وی چې په پیښور کې د کډوالې پر مهال چې کم شاعران وسیدل موږ مشران شاعران هغوی ډېرې خېخې مشاعرې کړې وي. د هغوی دا مشاعرې که څه هم په اخبارونو کې خپرې شوې وي هغه اخبارونه هم ورک دي اوس او هغه مشاعرې هم ورکې شوې دي. فلبدیها دغه مشاعرو دا کومه ټولګه چې خپره شوه د شاګرو په نوم دغه فکر مونږ سره پخوا نه و خو مونږ داسې مشاعرې کولې د فلبدیها مشاعرو په نوم باندې دغه مشاعرې له مونږ نه هم ورکېدې یعنې داسې نه خوندي کېدې یا برانه په که انټرنیټ ته لاړ خو هلته به خوندي وو که نه نو داسې فکر نه و چې دا مشاعرې دې پاتې شي. دغه مشاعرو کې ډېر ښه شعرونه راغلي دي نو ما دا فکر وکړ چې که دغه مشاعرې راټولې شي نو دغه شعري قوت به خلکو ته معلوم شي چې دا سملاسي څنګه مشاعره کېږي او په دغه یو ناڅاپي مشاعرو کې څومره زور او څومره خوند او څومره قوت وي.
یو تن شاعر اکرام الله اکرام چې په شوګیری کې راټولې شوې ټولې مشاعرې لوستي د راټولونکي هڅه ستایي او تمه لري چې دې ته ورته نورې مشاعرې به هم په کتابي بڼه خوندي کړی شي.
فلبدیها مشاعرو دغه ټولګه چې شوګیری نوم ورته خوښ شوی دی دا ما د سره تر پایه ولوسته خیره ښه شاعري پکې راغونډه شوې ده. زه د بختیار ساحل دا هڅه ستایم چې دا یې راغونډې کړي دي په دې باندې خواري کړې ده. دا یو مثبت کار دی او زما غوښتنه دا ده چې دغسې دې ته ورته ټولې مشاعرې باید خوندي شي راغونډې شي خصوصا په کتابي بڼه باید چاپ شي.
د ګودر کتاب خپرندویه ټولنې مشر عزت الله جواب چې یاد کتابی د 2000 ټوکو پښمیر کې خپور کړي وایي چې د خرسلاو خ بازار لري او هو دې کړي دی چې د سملاسي مشاعرو دویم کتاب هم خپور کړي.
بکې دې شې ډیر شوی خو په دې کې د درې سل وخت مشاعرې راټولې شوې دي او دا موږ د لومړي ځل لپاره د 2000 ټوکو په تیراش باندې چاپ کړلو د ګودر خپرندوی ټولنې لخوا. دا د سملاسي مشاعرې دی پیلبدیها مشاعرې دی تر اوسه چې دا بازار ته وته دی ډیر زیات جلدونه د دې خرڅ شوې دي. هغه راټولونکي ته موږ ویلي دي چې ته په دویم ټوکم کار پیل کا ځکه ډیر زیات مشاعرې د شاعرانو ترمنځ شوی دی چې هغه راټولې شوی نه دي یا د نیټ په صفحو کې خلکو لوستي دي او بیا له مخې پنا شوي دي او یا په نورو کتابچو کې پرتی دي او همداسې پنا کېږي چاته نه رسیږي. نو موږ دغه یوه هڅه کړې
د مشاعرو راټولونکي بختیار ساحل وایي چې د دویم کتاب لپاره یې هم په زړه پورې مشاعرې مشاعری را ټولی کړی دی.
هغه مشاعری چې ډېر معیاري شوی وي، په ډېر خاندا سره شوی وي، ډېر ښه شوی وي، نو هغه مشاعری زه لګیا یم راټولوم او بیا هم په پام کې لرم چې په راتلونکي کې چې دا کتاب ګودر خپرندوی ټولنې خپور کړه، بیا هم هغوی را سره ژمنه کړې چې بل ټولګه تاسو را جوړه کړئ، بله ټولګه به هم موږ درته خپره کړو.
پاتې دې نه وي چې پل بدیها یا سملاسي مشاعری کې یو لور ته د ځوانو شاعرانو تخیل تخنوي، بل لور ته د شاعرانو د شعري استعدادونو د معلومولو چانس هم لوستونکو ته په لاس ورکوي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، ترنم هغه سوز دی چې لساز پرته مینو او پر هر ژلو زړونو ته لاره پیدا کوي. یو شمیر پښتانه شاعران چې د ترنم لپاره ښکلي قریحه لري، چرته چې هم د شعر ویلو لپاره سټیج ته وغوښتل شي، د ترنم کولو غوښتنه ترې نه کیږي. د پېښور د ارباب لنډۍ عصمت سورانی هم یو له هغو څخه دی چې د ترنم غوښتنه ترې کیږي. دا چې شاعر خپله هم له خپل ترنم څخه خوند اخلي او که څنګه، دا پوښتنه نوموړی دا رنګه ځوابوي.
ملګری کله وایي چې دا شعر پکې بیا ویا کم داد را کړي په هغه وخت سره، نو بس زه پوه شوم چې واقعي دا ترنم د دې په زړونو اثر کړی دی. نو دغه اثر چې کوم دی، بس مالتم چې کوم دی دغه شي، نو بس خوشحاله شوم.
د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو، د چا په مینا کې مې ذهن افاقي غوندې شو، په دا سبب راته نن ځانو جهان یو رنگ دی، زما په برخه خوش پر لے او خزان یو رنگ دی.
نوموته شاعر رحمت شاه سائل چې په هر مشاعره کې د سو بیتونو ویلو وروسته په ترنم شونډې پرانیزي، وایي چې په توکل ترنم کوي او چې خراشي دی هم ترېنه خوند اخلي.
ترنم خو داسې شی دی چې که چا په ټیک طریقه په ترنم کې وي، نو هغه شاعر لم خوند ورکوي، هغه نورو خلکو لب هم خوند ورکوي. خو د شاعر خو پرکټس نه وي، رښتیا خبره دا ده. زما هم که دوکه ده که اولګېده، نو خلکو لم خوند ورکوي، ما لم مزه راکوي. خو که ښه ونه کړم بیا په ما هم ښه نه لګي، ممکن ده خلکو هم ښه نه لګي.
ستا لیونۍ ځواني د ګل دور ځواني ویاره، زما د ژوند سارا پی ټول الوانی ویاره، ستا لیونۍ ځواني د ګل دور ځواني ویاره، د دیدن یو باران دی سون شو رک دی کلم، محبت سو دلل می دے فانی ویارا.
غازی سیل چې کابل نیمی پیړی راہی سی پختو فلمونو ته شاعری کړي او په موسیقۍ کتاب هم لیکلی دی، وایي چې موسیقۍ په روح کې ګډه ده، ځکه خو خپل ترنم څخه خوند اخلي.
دا خو د خوند وجه ده چې زه په موسیقۍ باندې کتاب هم لیکم، مت ترنم ډېر خوند راکوي، دا د جنون تر حده مې شوق ته ورسره.
حقیقت د زندګۍ سي، حقیقت د زندګۍ سي، یو وړه شان سلګۍ ده نن خفه چلی ونی ده، یو وړه شان سلګۍ ده نن خفه چلی ونی ده.
پاتې دینی وی چې په افغانستان کې چې کله د طالبانو واکمنی وه، نو د موسیقۍ په اورېدو یې بندیز لګولی و، چې هغه وخت ځینو خوږ ژبو ترنمچیانو د مشهورو سندرو په قالبونو کې پښتو شعرونه ځای کړي وو چې اورېدونکو به پرې د موسیقۍ تنده ماتوله. د مشال راډیو د کلتوري او ادبي خپرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې ستاسې کوربه باز محمد عابد در څخه اجازت غواړي. خاد او آباد اوسئ.